دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام کړی دې سات خبرونه ته د افغانستان د کورونو چار وزارت وایي چې په تیره شاوخوا یو میاست کې 240 ملکیان په دغه یوات کې وژل شوی دي او 1500 نور ټپیان شوی دي دغه وزارت ویان تاریخ کاریان د یک شنبه په ورځ خبرلانو ته وویل چې دغه شمیر ملکیانو ته د طالبانو په یرغریزو بریدونو او د ماین په چاودنو کې مرګ ژوب لاوښته ده شاغلی آرین زیاته کړه چې په تیره یوه میاست کې طالبانو لسګونه یرغریز بریدونه او د ماین چاودنې کړي دي چې پکې زیاتره ملکیانو ته مرګ ژوب لاوښته ده شاغلی آرین زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو دغه جنایاتو ته ځواب ویلې دي هغه دا هم وویل چې طالبانو له ملکی اهدافو څخه د سپر په توګه کار اخلي او زیاته کړه چې طالبانو د خپلو یلغریزو بردونو لپاره ملکی اهداف په نښه کوي چې دا جنگي جنایت دی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی خو تر دې وړاندې تل په ملکی تلفاتو کې د خپلو جنگیالو لاس لرل رد کړی دی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د شنبه پر ورځ هوټ کړی چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره راتلونکي میاست په ژنیو کې د ملاقات پر وخت د روسیې مشر باندې به ټینګار وکړي چې د بشري حقوقو درناوی وکړي د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د اړیکو د خرابوالي سره سره د دواړو هیوادونو مشران به په ژنیو کې مخامخ سره وویني دا به د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین سره د شاغلی بایدن لومړی ملاقات وي شاغلی بایدن د دغه ملاقات په اړه وویل چې واشنگتن به ماسکو پرنيږدي چې له بشري حقوقو څخه سرغړونه وکړي د ولسمشر بایدن په حکومت کې له روسیې سره اړیکې شینې دي او امریکا په یو شمېر روسی چارواکو بندیزونه هم لګولې دي د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله اداوي د اوکرين په سرحد د روسیې د پوځي حضور زیاتېدل د روسیې د نیول سوي سیاستوال الکسی ناولني خراب صحي وضعیت ځینې هغه مسایل بلل کېږي چې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې دي د اسرائیل او مصر چارواکو د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند ملاتړ په خاطر غونډه کړې دا اوربند د مصر په منځګړیتوب وسو چې لمخې د اسرائیل او حماس د ډلې ترمنځ خونړې جګړه بند شوه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویل دی چې شاغلی نتنیاهو د مصر د استخباراتو د مشر عباس کمال سره په بیت المقدس کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د قوی کېدو په خاطر کتلی دي په همدې حال کې د مصر یو جګپوړي امنیتي چارواکي د فرانس پرس خبري اژانس ته ویل دي چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د استخباراتو د ادارې مشر او ورسره مل هیئت ته دنده ورکړي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د تلپاتې اوربند موافقه وکړي د مصر د هیئت د اسرائیل لخوا د فلسطین نیول سوي سیمې هم وکتلې بل پلو د اسرائیل د بارانو چارو وزیر گابی اشکنازی هم مصر ته تللی چې د خپل مصري سیال سره وګوري دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اسرائیل د بارانو چارو وزیر مصر ته ځي د مصر امریکا او ځینو نورو هیوادونو په منځګړیتوب د حماس او اسرائیلو ترمنځ یو لس ورځنی سخت جګړې د مې په 21مه ودرېده په دغه جګړو کې تر 250 فلسطینیان چې پکښې تر 130 زیات ملکیان او ماشومان دي ووژل شول د اسرائیل خوا ته د 14 کسانو د وژل کېدو راپورټ ورکړل شوی دی د لویدیځ افریقا د هیوادونو مشرانو په مالی کې د کودتا پاکله استراري غونډه وکړي دغه مشرانو پرون د یک شنبه په غانا کې غونډه وکړه چې په مالی کې د دوهمې کودتا پاکله په خبرګون کې خبري اترې وکړي په تیرو نو میاستو کې د دوهم ځل دی چې په مالی کې کودتا کیږي یو شمېر هیوادونو په مالی د بندیزونو وړاندیز کړي چې شاید دا بې ثباتي نور هیوادونو ته هم وغځیږي د غانا جمهور رئیس نانا اکوفو اوډو د خبرو په پل کې ټینګار وکړ چې په مالی کې باید واک په سولې زتوګه انتقال شي په اوس د دوشنبه پر ورځ د کودتا نه ورسته د انتقالي حکومت جمهور رئیس او صدر اعظم مونیو خو د سې شنبه پر ورځ یې ورسته تراغه خوشی کړل چې دواړو یې استعفا وکړلې په ایران کې د قضایا قوې او جګپوړي چارواکي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې کاندیدان ته خبرداري ورکړي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د سرو کرښو دینه تیریږي ټاکل شوی ده چې په ایران کې د جون د میاشتې په 13مه د جمهوري ریاست انتخابات په داسې حال کې وسی چې په دغه هیواد کې د اقتصادي او ټولنیز بحران له وجې خلک ناراضه دي د تهران لوی څارنوال علی الکاسی مهر د میزان آنلاین خبری اژانس ته ویلي دي چې د جمهوري ریاست کاندیدان باید چې په خپلو انتخاباتي مبارزو او ویناوو کې د نظام سرو کرښو نه وانه وړي د ایران د اسلامي جمهوریت د کاندیدانو د تصفیه کولو عالی شورا د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د شاوخوا 600 کاندیدانو نه یوازې وی غوړه کړی چې ټول محافظه کاران دي. د تهران لوی څارنوالۍ ویل دي که هر کاندید غلط کار وکړي پر ضد به جدي اقدام وسي. هغه په ځانګړي ډول خبرداری ورکړ چې د قضایه قوی پر ضد دي سرګندونې نه کوي. د اسرایلو یو ملتپال سیاسي مشر نفتالی بنټ د یکشنبې په ورځ ویلي دي چې هغه به د نوي حکومت د جوړولو لپاره د ائتلاف سره یو ځای سي. که داسې وسي نو په دغه هیواد کې له ډېره وخت راهیسې په واک کې پاتې د صدراعظم بنیامین نتنیاهو واک به ختم سي. د صدراعظم نتنیاهو دغه سیاسي مخالفین د چهارشنبې تر ورځې پورې د ائتلاف د جوړېدو لپاره وخت لري چې په جوړېدو به یې د ښاغلي نتنیاهو 12 کلنه واکمنۍ پای ته ورسیږي. د نتنیاهو لیکود ګوند د مارچ د میاشتې په انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ وګټلې خو د حکومت په جوړېدو کې ناکام سو. اوس د ټلویزیون پخوانی نتاک یایر لاپید کوشش کوي چې د نتنیاهو پر خلاف ائتلاف جوړ کړي. لاپید د چهارشنبې تر ورځې پورې وخت لري چې د پارلمان د 160 څوکیو نه لږ تر لږه 16 ائتلافي څوکۍ ولري. یایر لاپید غواړي چې بنیامین نتنیاهو له واکه لرې کړي او په همدې خاطر هغه وړاندیز کړی چې واک دې دوه دورې سي. شغلی لاپید ویل دی چې نفتالی بنټ با په لومړی دوره کې صدر اعظم وي. بل پلو صدر اعظم نتنیاهو چې 12 کاله کیږي په پرلپسې توګه د هیواد چارې په لاس کې لري پرون د یکشنبې تر ورځې پورې له د ائتلاف د جوړولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې کولې. نتنیاهو چې 21 کاله عمر لري د ټګۍ، رشوت خورۍ او د باور او د واک څخه په سر روانو تورن دی چې شایي محکمې ته وړاندې سي خو هغه دا تورونه نه مني. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان حکومت په 2022 میلادي کال له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو د اعلان په اړه وایي چې د امریکا او نړیوالو متحدینو مرستې به دوام ولري او په دې اړه تعهدات ورسره شوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرې یوه میاشت کې د طالبانو د جګړو له امله 2500 ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اوخته ده. رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اداري لوري د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو سره په 2022 میلادي کال کې د 3.3 میلیارډ ډالر مرستي د اعلانولو په تړه وایي چې د بارني ځواکونو له وتلو وروسته هم له افغان ځواکونو سره د امریکا مرستي به دوام کوي.
مخکې هم ویلي وو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نظامی ډګر کې نور پر ځان متکی شوي او د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته به د دوی مرسته او ملاتړ دوام ولري. تیرونه هم د امریکا د امنیت سلاکار جیک سلیوان د ملاتړ پر ادامه ټینګار درلود او دا د اوس امریکا تازه د 2022 کال په کلنۍ بودیجه کې دغه رقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د ښو اړیکو متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو او دا مثابته کړې هم ده.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو میاشت کې د ماینونو او د طالبانو په حملو کې 243 ملکی وګړي وژل شوي او 520 بیا ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي چې طالبانو په وروستیو بریدونو کې ملکی وګړونه د سپر په توګه کار اخیستی دی. په ورته وخت کې طالبانو هم حکومت ګرم کړی چې په بریدونو کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبلی اړولی دي.
طالبان اهداف ملکی را انتخاب میکنن به خاطر حملات تهاجمی خود و این جنایات جنگی است که از اثر از او افراد ملکی در ماهای اخیر به ویژه تلفات بسیار سنگینی را دیدن.
در نمونه دا وضعیت په داسې حال کې ادامه لري چې د افغانستان او پاکستان ترمن سیاسي اړودوړ هم یو ور بیا ګرم شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب له توندو سرګندونو وروسته که څه هم پاکستانی چارواکو مخامخ او په رسمي ډول څه خبرګون نه دی خودلی خو غیر رسمي سرچینو ویلي چې حمدالله محیب سره به د کار اړیکې پرې کړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب تیره ورځ وویل داسې څه تر اوسه نشته او پاکستان دې له ده سره د اړیکو تر پرې کړو هاخوا له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. سیاسي کارپوه محمد سنگر امیرزاده وایي چې د جګړې د کمولو له ټولو ژمنو سره سره پاکستان لا هم خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د چارې افغان چارواکي د پاکستان له مرستو نه هېرې کړي دي.
په دې ورستیو کې زه د ډیر کارکچن روابط پاکستانیانو سره چې موږ اوس پیدا کړی دا په خیر نه ګڼو، اما پاکستانیان هم په دې پوه شي چې هیڅ کله امکان نه رسي دوی په موږ باندې په زور یو شی ومني او په زور ناممکن دی چې یو هوکړې ته ورسیږو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره خبرې کړې دي او منصور احمد خان پاکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر بلنه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بللې دی ورکړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا
غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ. رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د ناتو سازمان عمومي منشي وی د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه اوس دومره پیاوړي شوي چې د نړیوالو عسکرو د ملاتړ پرته کول شي د خپل هیواد نه دفاع وکړي. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وی حکومت په پام کې لري چې د افغانستان د پوځي وتلو وروسته به د فضا له لارې په سیمه کې د القاعده شبکې او دایش دل لخوا پیخیدونکو خطرونو د مخنیوي لپاره د امریکایي ځواکونو وړتیا او قابلیت زیات کی. نور تفصيل په راپور کې اوري.
امریکا او ناتو په افغانستان کې د سپتمبر د 11 نیټه وروسته اغومره پراخ اغیز ونه لري څومره چې په تیرو شلو کلونو کې درلود. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو لوټل وروسته به لفظانه د امریکایي عسکرو د وړتیا په لوړولو تمرکز وکړي. سو القاعده او داعش بیا په افغانستان کې سر پورته نکړي.
لکه څنګه چې موږ اوس خپل سرتیری راو باسو موږ پاجل توګه پر د همکار کوو کدی القاعده ډله بیرته افغانستان ته ستنشي له بهر څخه هم د بریدې تر سره کولو اجازه به ولرو. خو تمرکز په لوی تهدید دی. له افغانستان د القاعده یا داعش لخوا لوی تهدید نشته. دا به د نړۍ د نورو 15 سیمو څخه وی چې دواړه القاعده او د داعش په شمول نور سازمانونه پکې د پام وړ حضور لري.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ چې د پرتګال په سوایلو کې د برېټانیا جنگي بیړۍ کوین الیزابت نه د پوځي تمریناتو ننداره ته تللی وو ویلي چې په افغانستان کې به یو پیاوړی او روزل شوی پوځ شاته پرېږدي.
افغانستان یو وازې دی او قابل امنیتي ځواک په جوړولو کې بلکې په اقتصادي او ټولنیز پرمختګ کې اوږد مزل کړی او یو وخت افغانان باید په خپل هیواد کې د سولې او ټیکاو بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي.
که څه هم د امریکا سربیره د ناتو سازمان هم د افغانستان ځواکونو د مالی ملاتړ او تجهیز لپاره ټټر وهلې، خو ویلي چې د بهرنیو عسکرو لوټلو سره ځینې خطرونه هم تړلې دي.
په ورته وخت کې چې د مرستو د دوام لپاره باید د خطرونو هم په ځان ومنو. د جګړې د زیاتې دوه خطر دیته د اړکې دوه خطر چې د عسکرو شمیر به زیات کړو او دا خطر چې خای تر نامعلومه مودې پورې پوځي ماموریت وغځو.
اکثره چارواکي او کارپوهان وایي د بهرنوي عسکرو وتل به لدی وروسته په افغانستان کې د لویدیز نفوس کم کړي او پوځي تشبه رامنځته کړي. هغه افغانان چې د بهرنوي ځواکونو سره کار کړی د سرتیرو تر وتلو وروسته د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي.
most of the people you're seeing here
ټول د خلک چې دلته راټول شوی دي د بهرنۍ عسکرو لوټلو وروسته به بیل شکه د ترګرو لخوا وژل شي ولې باید دا وشي. ټول خلک پوهیږي چې مونږ له کلونو راځي چې 15 کال او 40 کال د بهرنۍ ځواکونو سره کار کړی دی.
د امریکا حکومت وایي د ژباړونکو لپاره ځانګړو ویزو ته لومړی ټوپ ورکوي. د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې امریکا ټول افغانانو ته په تیر هغه افغانانو ته ژمن ده چې د امریکا حکومت لپاره د ځان او کورنۍ په سر خطرونه منلي دي. شاوخوا 3000 افغان ترجمانان او نور کسان چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي د امریکا د مهاجرت د ویزو په باب نهایي پریکړې ته انتظار کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. کابل ښار کې د کرونا پیښو د زیاتېدو نه وروسته د امر روغتیا وزارت په دغه ښار کې یو بل سلبستریزه روغتون د کرونا ناروغانو درملنې لپاره د یک شنبه په ورځ پرانست. د امر روغتیا وزارت وایي که حالت له دې نه هم خراب شي نو ژر یو 50 بستریز روغتون او یو بل سلبستریز روغتون د دغه وبا د ناروغانو درملنې ته په دغه ښار کې پرانیزي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د امن روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په دریمه صفه کې دغه وبا د مثبتو پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ډاکټر وحید مجروح وویل چې په کابل کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو بهیر ته په کتنې حکومت پریکړه کړې چې لږ تر لږه په لومړي پړاو کې کابل کې درې نور روغتونونه د کرونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره ځانګړي کړي. ښاغلی مجروح د یکشنبې په ورځ د کابل ښار د کسبې په سیمه کې د کرونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره د یو سل بیسلیز روغتون د پرانیستلو په مراسمو کې وویل په کابل کې د کرونا د پیخ زیاتېدو له امله دا روغتون د دغې ناروغۍ د ناروغانو درملنې ته پرانیستی.
افتتاح شفاخانه صد بستر قصبه
د قصبې د سل بستریز روغتون پرانیستل یو د هغو اقداماتو څخه دی چې د کرونا پیخو موجودو شمیرو موږ اړ کړي یو چې کابل کې د افغان جاپان په روغتون باندې اکتفا ونه کړو. نن په دغه روغتون کې چې محترم رسنۍ به شاهدانې وي د کرونا وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره امکانات او وسایل برابر شوي دي.
تدارک دیده شده.
ډاکټر مجروح ویل ک د کرونا د پیخو زیاتوالی همداسې دوام ومومي نو ژر به یو 50 بیسری روغتون د احمدشاه بابا په مینا کې او بل سل بیسری روغتون د کابل پولیس کې پرانیزي. هغه ویل ک حالات له دې هم خراب شي نو بیا به د جمهور ریاست د عملیاتي ادارې لخوا نوی جوړ شوی 15 روغتونونه هم د کرونا وایرس ناروغانو ته ځانګړي شي. ښاغلی مجروح ویل ک اړتیا زیاته شي نو ټول روغتونونه به د کرونا وایرس ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړي شي.
وعدیم برتون بنوان وزیر صحت
تاسو رمه ده امر روغتیا د وزیر پټوګه او د سپینې چپنې د اغوستونکو د رهبرۍ په استازیتوب ژمنه داده چې دغه روغتونونو څخه به یوازې د ډاکټر جنازه ووزی تر کومه چې ډاکټر ساخلی تاسو په خدمت کې دی. خو تاسو چې کومه تمه لرم داده چې یوازې ماسک واغوندی وګوري موږ لژن تیر یو. خو تاسو غواړو چې یوازې ماسک وکاروي د غنی غنی په ځایونو کې د ګډون څخه ډډه وکړي.
جلوګیری کونې
د امر روغتیا وزارت د تیری ونی رسمي شمیرې خي چې د تیری یک شمیل ورځ تنن ورځې پورې 15,908 تنه د کرونا په ناروغۍ اخته شوي چې په دغه موده کې 1,208 تنه له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي او 111 تنه نور د کرونا په ناروغۍ مړه شوي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د خلکو وغوښتل چې د کرونا وایرس په وړاندې په روانه مبارزه کې د حکومت سره مرسته وکړي.
متاسفانه هغه چې په ټولنه کې وینو یوازنی شي ته چې ډېر ورته پام شوی هغه د خدماتی نهادو مخصوصا روغتیا وزارت په برابر کې د انتقاد زیاتوالی دی. مشتی په یو ټولنه کې ژوند کوو چې د دولت او د ملت ترمنځ یو ټولنیز قرارداد موجود دی. دولت مشخص مسؤلیتونه لري، د روغتیا وزارت مشخص مسؤلیتونه لري. د غی په مقابل کې هر د ټولنې یو غړی د فرد په حیث د کورنۍ او د ټولنې د غړي په حیث خپل مسؤلیتونه لري.
افغانستان کې شاوخوا 14 میاشتې وړاندې د کرونا وایرس وبا خپره شوې چې نن د یک شمې تر ورځې 1,609 تنه پر دغې ناروغۍ اخته شوې. 15,350 تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي او 2,940 تنه د کرونا په ناروغۍ مړه شوي دي.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایرس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیر استفاده وکړئ.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د جنوبی آسیا هیوادونه د چین نه تمه کوي چې د کووډ 19 ناروغۍ ضد واکسین ورته برابر کړي. دا تمه ځکه مطرح شوې چې هند ورته د واکسین صادرات بند کړل. که دا غوښتنه ومنل شي ورسره به د هندوستان د سمندر په ستراتیژیکه سیمه کې د چین د ډیپلوماسۍ اثر او رسوخ زیات شي. په دغه سیمه کې چین د واکسین پر ډیپلوماسۍ سربیره د یو ستر سرک جوړولو ابتکار هم کړی. نور تفصیل پر رپورټ کې اورئ.
په دې میاشت کې د چین د کورونا ضد واکسین د بنگلاديش د 500,000 کسانو لپاره د بسپنې په توګه رسیدلی دی. سریلانکا ته تر اوسه پورې د چین 1.1 میلیون کسانو په کچه واکسین رسیدلی دی. کله چې په هند کې د کورونا دویمه څپه شروع شوه نو د هند لخوا نه د استرازینیکا د واکسین تهیه کول له سختو ستونزو سره مخامخ شول. په دې توګه د جنوبی آسیا یو شمیر هیوادونه د واکسین له زیات کمبود سره مخامخ شول. اوس د چین واکسین له دغو هیوادونو سره مرسته کوي چې د خپلو خلکو واکسین کول بیرته پیل کاندي.
This will really boost
دا به زمونږ د واکسین کولو له پروګرام سره په واقعي توګه مرسته وکړي او د کووید خپرېدلو خطر به راکم کړي.
د جنوبی آسیا هیوادونه په اوله کې پر هند باندې متکی ول چې واکسین به ورکوي. هند ګاونډیو هیوادونو ته د استرازینیکا واکسین د بسپنې په توګه ورکاوه، خو اوس د دې تمه نه کیږي چې هند به په دې نږدې وخت کې د واکسین تولید او صادرول بیرته پیل کاندي. تحلیلګران وایي چې اوس چین د خپل واکسین ډیپلوماسي لا هم پسې قوي کوي او د واکسین کمبود به د هند سمندر په دغو هیوادونو کې پوره کاندي.
Certainly there is going to be this sense of
yakinan chin ba da dugo hewadono la para pe muhim hewad badal shi albatta ke chere hind wo nakla shi che yow tsum yash turusta berta da vaksin tawlid aw sadira wal pail kandi
da sri lanka hewad us khul khalko ta da chin da sinopharm vaksin pechkari ke da nalai da rokhtya sazman pa de me ashke pa bira da dugo vaksin khwandi to manzur kar په دې توګه د چین د واکسین په برخه کې تردید لمنځه ولاړ. دا واکسین به په سریلانکا کې د چین اثر او رسوخ نور هم زیات کړي. پر دې سربیره چین د سریلانکا په بندري ښار کولمبو کې هم یو نوی بندر جوړوي.
چین هم دا اوس هم په دغه هیواد کې نفوذ لري، خو د واکسین ته هیا کول به یې نفوذ نور هم پسې زیات کاندي.
بنگلاديش د واکسین لپاره لویدیزو هیوادونو ته هم خواست کړی و چې د استرازینیکا له کمبود سره مخامخ دی. هغه وخت یې له نیم میلیون نه زیاتو خلکو ته د واکسین دویمه پیشکاری ونه کړای شوله. تحلیلګران وایي دا به د داسې هیوادونو لکه امریکا لپاره ډیر مهم کار وي چې وعده یې کړې ده له دغو هیوادونو سره په مجموعي ډول د 80 میلیونو کسانو لپاره واکسین برابر کړي. تحلیلګر هارش پانټ وایي دا حقیقت چې چین اوس دغه هیوادونو ته واکسین برابروي د چین اغیزې او نفوذ به د خلکو په ځهانو کې تر ډیره پورې پاتې کړي، ځکه چین د ډیرو مخ په انکشافو هیوادونو لپاره د واکسین د مهم تهیه کوونکي په توګه په خاصه توګه د کووډ مرګو په دې ډیره مهمه او قاطع مرحله کې په ښه توګه تبارز وکړ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو دغه ولایت په خوشامن او تروی ولسوالۍ کې د تړلو خونځیو د پرانستو غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې دیش خونځي د تیرو څو کلونو راهیسې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. په دې اړه نور جزئیات د خبريال ابراهيم رحيمي پر رپورت کې اوري.
د شمیرو له مخې د پکتیکا په خوشامند ولسوالۍ کې د نامنې له کبله اتلس خونځي او په تروي ولسوالۍ کې 12 خونځي د تیرو څو کلونو راهیسې تړلې پاتې دي. د سیمې خلک وایي چې د خونځي په تړلو سره د یادو دوه ولسوالۍ زرګونه ماشومان له زده کړو بي برخې شوي. دوی زیاتوي چې ګوندې په دې اړه حکومتي چارواکو کوټلي ګامونه نه دي اخیستي.
متهم دا غوښتنه ده چې موږ ته معلم راولي توګه معلم راولي مکتب راته په حاله کې موږ ماشومان وي موږ په انا زده کړو کړو موږ یو شی نه دا کړای موږ درس ګرځو
ټول می نسته ماشومان لرم دا ټول ماشومان خکه ماشومان دی لوی دی هغه لاړ ورسېده د سپینګیر سره کدا ازه اوس به تعلیم یم نو ما زه دلته درته لیکلی وای هلی کلمه تا ته دای نیولی وای خو تازه څه کولم ستړي ولم د خالی کلی به جوبه دی پنده خسته
له دې عمل چې د پکتیکا تر وی او زینو هم جوار ولسوالۍ ته غزیدلې سړک دی وسلوالو طالبانو د تر واک لاندې سیمو څخه تیریږي. د یادو سیمو اوسیدونکو وایي چې په ورسته یو دوه ولسیزو کې ورته ډیره لږه پاملرنه شوه.
ولسوالۍ کې 2000 نفوس دو ډیر زره نفوس لرو په غو کې 12 مکاتب دي یو لیسه ده خو په الحال ټول تړل سیوی دي چې دا دولت راغلې د دغه ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه ده سوې، نه د کتاب لخوا، نه د معلم لخوا، نه د مکتب لخوا. معلمان تر اوسه پورې اجر معلمان و دغه مرکزی کلی، دا بازار پورې مرکزی کلی ده، تقریبا 2500 کور دي.
په ورته وخت کې د پکتیکا د پوهنې ریاست درسي مرسیال صالح محمد ظفر اشنا رادیو ته وویل چې د خوشامند ولسوالۍ له قومي مشرانو سره خبرې کړې ترڅو د ښوونځیو په پرانیستلو کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې دغه ولایت په تروې ولسوالۍ کې د تړل شوي ښوونځیو ستونزه هواره کړې.
جمهور او د پوهنې وزارت د حکم په اساس باندې چې هغه د هدایت کړی وو او د فرمان صدر کړی وو چې باید نور معاشونه د بانک له لارې اجرا شي، نو په همدې اساس باندې موږ د تروو ولسوالۍ وظیفه وړ مې د دغو درې سرو ولسوالیو معاشونه د یو کال لپاره ځنډولي وه. لله الحمد اوس په دې باندې وتوانېدلو چې استادان او د سیمې خلک او طالبان دې ته عمل شوي دي چې د سیمې خلک اکاونټونه جوړ کړي. او
د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنی بیا په لرې پرتو سیمو په ځانګړې توګه په تروې ولسوالۍ کې د ښوونکو کمښت او د ډیر واټن له امله په خپل وخت مسؤلینو نه لاسرسی د ښوونځیو د تړلو علتونه وبلل.
درنو اوریدونکو، اوسم فهم کوي د امریکا غږ سرمقاله ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن برتانیې ته د تازه وخت په سفر کې د امریکا او برتانیې ترمن د دوامدارو روابطو پیشګویي وکړه. زه فکر کوم ازمان دوار خیز روابط د نړۍ لپاره هم مهم دي. هغه کار چې موږ په ګډه کوو د اکثرو نړیوالو عاجلو موضوعاتو په باره کې پرمختګ پرمخ بی چې په دې کې د کوورلس پایت رسول، د اقلیم بدلون، د ګواغ غم خوړل، د دیموکراتیکو ارزښتونو دفاع کول او آزاد ټولنې شامل دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن انویل امریکا او برتانیا سترګې په لار دي داسې ډاډ ورکوونکې ژمنه شریکه کې چې نړۍ ښه چمتو ده چې د بل وبا مخه ونیسي، ترکې ولګوي او ځواب یې وایي. موږ هم باید د نړیوال داسې اقتصاد په بیا رغونه کې مخکښي وکړو چې دوامداره او د انصاف سره وده برابره وي، ځکه د هغو خلکو سره مرسته وشي چې په اقتصاد باندې کووید 19 تاثیر کړی وي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل امریکا او برتانیا اوګه په اوګه ولاړ دي چې هغه ګواښونه په اوګه واخلي چې په قوانینو ولاړ نړیوال نظم، دیموکراتیک ارزښتونه او بشري حقوق ورسره مخامخ دي. په ګډه زموږ دواړو هیوادونو په دې تازه وخت کې اقدامات وکړل چې د برتانیا او امریکا د هغه تجارت مخه ونیسي چې په بې فکرۍ په سینکیانګ او د چین په نورو سیمو کې د شاخه کار ملاتړ کاوه. موږ به خپلې قوي همکارۍ ته دوام ورکوو چې په سینکیانګ کې د بې رحمۍ وو، په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلوي فعالانو او سیاستوالو د ځپلو غم وخورو چې د چین د بین المللي ژمنو ماتول دي او په ټول چین کې او د نړۍ په نورو برخو کې د مطبوعاتو ځپل دي. برتانیا د امریکا سره په ګډه روسیا د خپلو بې پروا او تیری کوونکو اقداماتو لپاره مسؤول ګڼي. په حقیقت کې برتانیا د دوه نړیوالو بندیزونو د پروګرامونو غور کول اعلان کړ چې د اداري فساد مخالفت او د بشري حقوقو ملاتړ وکړي. د اپریل د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د دوی د اداري فساد له مخې د لومړیو بندیزونو برسیره پر نورو شانو هدف هغه روسي کسانو چې د سرګمات نسکي په قضیه کې لاس لري چې د قانون په د اداري فساد د تحقیقاتو په شاوخوا کې ګرځېده. په داسې حال کې امر شو چې د روسي چارواکو په توقيف کې وو. دواړو هیوادونو د ناټو په باره کې بشپړ ژمنه کړې ده او اوقیانوس اطلس په دواړو خواوو کې د عامه ارزښتونو ساتلو په دفاع کې او د مستقلو ګواښونو په ځواب کې متحد پاتې کیږي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې امریکا د برتانیا په نسبت بل نږدې متحد او نږدې انډیوال نه لري او زه د دې چانس لپاره ډیر خوشاله یم چې زه دا بیا ووایم.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر سرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پایته رسیدي. مننه چې تر دې شیوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشي.